د سپین خبري یاره کراسته خبرونه ډیرو قدر منوریدونکو او درنو لیدونکو ستړي مشي ساسې د روغتیا او سوکالی په هیله په روانه خبرونه کې مزانه شباشناز ما قدر منه همکاره فرخنده پیمانی قربانی او فرخنده جان ستړي مشي
سلام نوشابه جان بر شما و تمام بینندگان و شنوندگان برنامه روک و راست یا سپین خبری که همین اکنون از طریق پرده تلویزیونشان و یا از طریق امواج رادیو ما را بیننده و شنونده هستن سلام تقدیم میکنم و امیدوارستم در هر کجایی که هستین صحت و سلامت باشین
قدر من اوریدون که او دران اولیدون که لکه سنگه چه تسبایی گه ننده 2003 رشتم کال و روسته یورزده سبب 2015 رشتم نوې کال پیلېږي خو په 2003 کال کې د افغانستان سیاسي بشري وضعیت اقتصادي ټولنیز د رسنیو حالت د څنګه وو پر خزو په 2003 کال کې کوم محدودیتونه وضع شول البته په ټولیز توګه یا په عمومي توګه په دغه مسایلو باندې یو لنډه ارزونه د خپل قدرمنو ملمنونه واخلو چې مهرباني کړم دا اوس موږ سره په خبرونه کې حضور لري فرخنده جان ملمنم څوک دي
دقیقا به یې برنامه قسمه کې موضوع برنامه را نوشابه جان گفتن دو مهمان گرامی داریم به یې برنامه مهمان ما هر یک محترم نجیب الله اخلاقی تحلیلگر روابط بین الدول و کمال ناصری اصولی عضو پیشین ولسی جرگی افغانستان هستند که از طریق اسکایپ همین اکنون در برنامه با ما هستند هر دو مهمانان گرامی را خوش آمدید میگیم
زم درنو او قدرمن ملمنو ته خرغلاستم اساس فرخنده جان اساس او د اخلاق سپ اجازه پختنه بده اصولی سپ نه پایل کو اصولی سپ په نوبت به دغه څو برخو کې چې یادونه مو کړه د خبرونه په فایل کې د افغانستان په وضعیت چې په 2023 کال کې په دغه موارد کې چې ذکر شول وضعیت څنګه وو نوبت په نوبت به پښتنه مطرحه او یا پرلپسې به پښتنه مطرحه خو را به شو بشري وضعیت ساس په نظر په 2023 کال کې په افغانستان کې بشري وضعیت څنګه خصوصا د خزو او جنو په وړاندې چې کم محدودیتونه وضع شول وړو عمومي ساسې ولیدلو ری واخلو د خبرونه وخت یو ساعت دی اما مسائل ډیر دي خو مهرباني وکړئ غوړ ساس نظر په واخلو
د لوی او بخون کې خدای په نامه سلام ناشنا صاحب تاسو په ستاسې همکار او قدرمن ملما ته او کتون الله دې وکړي چې ټول صحتمند او خوشاله اوسئ اصلا په افغانستان کې په تیر یو کال کې په دریو کلونو کې بیا په تیر یو کال کې د بشری لحاظ د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی همداسي ادامه لري هغه ډول چې څنګه د مکتبونو راګرځېدلې دي تاسو ولیدل په 2023 کال کې د طبي انسټیټیوټونو هم رامنه شوې او د خزو لپاره په افغانستان کې ژوند تنها په کور کې اوسېدل دي بل د تحصیل حق ترې اخیستل شوی همدا ډول په کلي ډول بشری حقونه په ځینو مواردو کې نقص شوی دي موږ لیدلی دي چې په افغانستان کې ځوانان په کلي ډول ولس د غږ د انعکاس چې خپل غږ ته انعکاس ورکړي حق نه لري او هغه ځوانان چې په حکومتي مسایلو باندې نقد کوي او یا هم د پوهنتونونو موارد تاسو د خوست مسله ولیدله په خوست کې یو د شریعتو د پوهنځی رئیس استاد د ځایي چارواکو لخوا ډبول شوی و په داسې یو حالت کې چې د پوهنتون استاد په نورو ممالکو کې ځان ته احترامیا مقام لري اما په افغانستان کې بدبختانه د باډیګاردانو لخوا وهل کیږي ټکول کیږي دا کار د دولتونو پالیسي هم نه ده بلکې په نظامونو کې داسې چارواکي هم شتون لري چې د بشر حقوق نقص کوي او دا نقص بیا د دولت د حکومتونو په چارو باندې تاثیر ګذاره دی او د دوی په محبوبیت باندې په خلکو کې منفي اغیز لري بنان په کلي ډول 2023 کال د افغان ولس لپاره د ناخوښۍ وړ و د بشري حقونو له لحاظه څخه او دا لویه بدبختی ده همدا ډول د بشر حقوقو مسله که په لویه پیمانه باندې هم وڅېړو د شریعت مطابق د اسلامي قوانینو د چوکاټ لاندې هم نقص شوی ده
بله
تاسو یو فرمان یو فرمان چې حتی په هغه کې د خزي غږ په لوړ اواز باندې منع کیږي. سعید زموږ په کلي او بانډو کې د خزي غږ یو عیب ګڼل کیږي چې میلمانه یې په میهمانخانه کې اجره کې واوري، اما دلته حتی د یوې خزي غږ په جګ غږ سره د بلې خزي لخوا اوریدل هم یو نو منع ګڼل شوی و. دغه موارد دي چې په افغانستان کې بدبختانه تر اوسه پورې افغان ولس په دې باندې نه پوهېږي چې د اسلامي نړۍ شریعت او قوانین او په افغانستان کې د اسلام څخه تعبیرات ولې فرق کوي، توپیر ولې لري.
بله مننه. اصولي صاحب یوه بله پوښتنه کوم، ځواب راکړئ بیرته ځو، اخلاقي صاحب نظر هم پرې اخلو. په 2014 کال کې کوم محدودیتونه چې د پخزو او نجونو باندې وضع شو، همدارنګه کم د بشري حقوقو په نقص چې طالبان تورن شو، نړیوال او داخلي خبرګونونه ډیر درلودل، د ملګرو ملتونو نه نیولې تر نورو هیوادونو پورې، ولې طالبانو د هیچا په غږ غوږ ونه ګرو؟ طالبان کوم اصولو پیروي کوي؟ اولې آیا په دغه انزوا کې پاتې کېدل کې دیش چې افغانستان یو خلوري تويسي، ول طالبان دا کوم اصول پیروي کوي چې د هیڅ نه مني، نه داخلي اصول او نه هم د نړۍ سره د تعامل په اساس د کوم اصول پیروي کوي؟ طالبان ول د سکي
بل او سلی مشنه وین صدره
اصول سبغه غوري فکر کوم سکایپ کې کومه سنځه و.
خب ما آغاز میکنیم بخش البته با اخلاقی صاحب صحبت میکنیم. با توجه به گزارش هایی که از سازمان های بین المللی وجود داره، افغانستان در حال حاضر با بدترین بحران بشری در جهان مواجه است و طبق گزارش ها 28 میلیون نفوس یا جمعیت افغانستان از 40 میلیون نفوس که در افغانستان زندگی میکنن یا در کل 40 میلیون نفوس که وجود داره با قحطی و یا بحران اقتصادی حاد مواجه هستند. فکر میکنین که با توجه به محدودیت هایی که بر کار زنان و در کل فعالیت های زنان در افغانستان در 3 سال گذشته وجود داشته و این روز به روز بیشتر شده، چقدر فکر میکنین که تأثیر عدم حضور زنان و دختران و در کل جمعیت زنان در افغانستان در حاکمیت طالبان به این بحران افسوده و این بحران بشری را بیشتر ساخته؟
سلام به شما خانم پیمانی، همکار گرامی شما، جناب آقای اصولی گرامی و همچنین بنده ها و شنونده های شما. اول میخوایم بگیم که این پلتفرمی اسکایپ که ما شما امشب صحبت میکنیم خیلی نرمال نیست. من متاسفانه صدای شما رو با پارازیت و قطع وصل میشنم، خیلی خیلی متوجه نمیشم. امیدوارم در جریان برنامه مشکل تکنیکی رفع شود. در پاسخ به سوال شما خواهم بگم که سال 2024 در کل سال پرشتابی بود و همونطوری که آقای اصولی در بخش از صحبتهایشون اشاره کرد، برای افغانستان هم سال خوبی نبود و من میخوام بگم که 2024 برای افغانستان، برای مردم افغانستان سال فاجعه بود، اما برای طالب ها سال شانس بود و طالب ها نتونستن از شانس استفاده درست بکنه. برای مردم افغانستان شما مشخصا زنان را اشاره کردین، مسئله حقوق زنان و وضعیت عمومی زنان. ما میخواییم بگیم که آمارها در 3 سال اخیر دچار فراموشی شدن، متاسفانه خیلی کم نمایی صورت میگیره. حتی سازمان های بین المللی هم در ارائه آمار آنگونه که در گذشته فعال بود و یک توافق میان آمار وجود داشت، متاسفانه در این 3 سال وجود نداره. ما بر اساس آمارهای اولیه‌ای که با همون نتورک حمایت از کودکان در افغانستان در تماس هستیم و کار میکنیم، مشترکاً این 3 سال حدود بیش از 10 میلیون کودک فقط در مرز خطر ناشی از فقر که اینا تبدیل شدن به طفل کار. حالا مسئله زنان را هم که شما اشاره کردین، شما ببینید وقتی دروازه آموزش بسته میشه، دختر و بچه ای که از مکتب باز میمونه، از پانتون دانشگاه باز میمونه، به صورت اتومات تبدیل میشه به یک یا یک طفل یا یک نوجوان کار و در مرز خطر. ما میخوایم بگیم که سال 2024 برای مردم افغانستان به لحاظ اقتصادی فاجعه بود. به لحاظ حقوق بشری بدترین سال ممکن در 40 سال اخیر در افغانستان سال 2024 بود، برای رسانه ها، برای حقوق بشر، برای نیروهای فعال و نخبه ای که از سرمایه مردم با خون دل تربیت شده بود. متاسفانه سال 2024 ما بیشترین آمار فرار نخبه ها از افغانستان را داشتیم و چوره ترک کردن و میلیون ها افراد های مختلف پناهنده شد. ولی روی هم رفته این تحولات در افغانستان در واقع متأثر از تحولات بزرگ در سطح کشورهای بزرگ در کشورهای مختلف می باشد که در جریان بس قطعاً به او خواهیم پرداخت. ولی ما میخواهیم بگیم که او طرف برای مردم افغانستان سال فاجعه و سال بدی بود، سال فقر، سال تحقیر، سال نشدن ها، بدتر از همه سال شکست امید برای مردم افغانستان به لحاظ اقتصادی بود. اما در کنار از او برای طالبان سال شانس بود، دنیا با یک دیپلماسی محافظه کارانه با طالبان برخورد کردند، اما طالبان متاسفانه نتونستن از این شانسی که در 2024 برشان فراهم شد استفاده کنه و یک مشروعیت داخلی شکل بدن و یک مناسبات بین المللی رو بر اساس یک قواعد هفته بین المللی سرسامان بدن، که متاسفانه این شانس از دست طالبان رفت و طالبان شانس را خواستن و خواسته از دست داد، که در 2025 قطعا اوضاع متفاوت خواهد بود.
بله، دیره من اخلاقی سپتاسنه، اصولی سپتاسنه می پختنه مخی مطرح کرده و بیا به تکرار کم فکر کم سکایب که کم سنزه و بیا به بله برخ تلار شو. په 2024 رښتم کال کې طالبانو د خځو په غاګ او په رسنوي کې په حضور په تیوي څنګه کې د نجونو په زده کړو او روسي فرمان کې یا په محدودیتونو کې همدا و چې په غیر دولتي ادارو کې د خځو په کار بندیزو لګیده، چې په روسي کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې هم په دې اکله جدي اندېښنه وښودل شوه. نور مسایل یا نور محدودیتونه د طالبانو د واکمنۍ نه تر دغه نه پورې چې وضع شوي دي هغه خو لا په ځای پاتې دي، چې طالبانو د نړۍ او د داخل کې د افغانانو د هیچا په فریاد او په غږ باندې غوږ نه دی ګرولی. زما پوښتنه دا وه چې البته د اسلامي هیوادونو د انتقاد لاندې هم دي، طالبان کوم اصول مراعاتوي؟ د دغه دریز نه چې طالبان غوره کړی څه اصول کولی شي؟ وضعیت کوم خواته وړي؟
خا طالبان په کلي ډول سرپرست حکومت اکثره غړي په دې استدلال کوي چې موږ شریعت نافذو، او په ځینو مواردو کې کله چې نقص د شریعت هم شتون لري د دوی ترمنځ ځینې مشران کوشش نه کوي چې په مخالفت کې غږ جګ کړي. اما د ولس دید فهم او زموږ فهم داده چې ځینې موارد د شریعت سره سمون نه خوري، کوم چې دوی غواړي چې نافذ کړي په افغانستان. په دغه ډول د دغه ډول فرامینو په تصویب سره زه پوهیږم چې افغان ملت سرکوب کیږي نه، کنټرول کیږي نه، بلکې سید ادم یو موقت وخت لپاره باید پوهنتونونو را وګرځوي، د حقوق به به برخې کړي. موږ لیدلی دي چې په 500 کلونو کې، په اخرو 500 کلونو کې جابر دولتونه هم د منځه تللي دي. د افغان ولس هیله دا وي چې د طالبانو پر اتاک سره به یو قانونمند ولسمنلی دولت جوړیږي، داسې یو دولت چې الحمدلله موږ 99.99% افغانستان کې مسلمانان دي او دا ټول افغانستان به شریعت مني. اما د ځینو مولوی صاحبانو خبرې په میډیاو کې چې راځي او یا په ځینو مدارسو کې چې بحث ور باندې کوي میډیا ته راوځي، هغه د اسلام سره په ټکر کې دي. دوی د خپل خېټې خېټولوژي لمخې خبرې کوي او هغه خبرې زموږ هغه اسلام چې د تاریخ په اوږدو کې افغانان ورنه برخمن دي، خپل د دې ولس دا ویني چې د دغه اسلام سره په ټکر کې دوی خبرې کوي او په خلکو باندې غواړي هر هغه څه ومني چې د دوی په کوچنیو کلیو کې ځینې موارد او کلتوري رواجونه دي، هغه هیڅکله هم د اسلام یوه برخه نشي کېدلی. بنان په دې ډول کړنو سره افغانستان د یوې لویې بدبختۍ او فاجعې طرف ته بیایي. یوه فاجعه دا ده چې زموږ د راتلونکي نسل فکری ویښتیا د منځه وړي. دوهمه فاجعه دا ده چې د دوی د فرامینو نه به خلک په تنګ راځي او هغه افغانستان چې تر 2021 تر 2001 کال پورې کندواله وو او بیا تر 2021 کال پورې جوړ شو، هغه به بیا کندواله کیږي. خدای دې ونکړي. اما زه مطمئن يم کدا ډول کړنی او په دې ډول سخت دریزه سره په افغانستان کې حکومت ولی دوام ولري، د افغانستان خلک وتری بیزار وي، او دا نه تنه دا چې د افغانستان نه بتختی بلکې د افغانستان دښمنانو ته به چانس لاسته ورزي ترڅو د حکومتونو مخالفین حمایه کړي او د خپل حکومتونو په مقابل کې وسله واخلي او د وسلې د اخیستلو په نتیجه کې افغانستان کندواله شي.
ډیر مننه اصولي صاحب. وخت ته به ګورو، پښتنې خو ډیرې دي، لکه څنګه چې ښکاري فرخنده جانې زموږ دواړه مېلمانه 2023 کال د ښځو او د بشري وضعیت له اړخه یو یعنی به یو بد کال غني، لکه څنګه چې نړیوالو هم په تبصره کړي، نو مهرباني د اقتصادي برخه ته به لاړ شو چې په 2023 کال کې د افغانستان اقتصادي وضعیت څنګه و؟
خب سوال خود دوباره سر میگیریم از آقای اخلاقی. با توجه به وضعیتی که در افغانستان و محدودیت هایی که بیشتر بر کار زنان، بر فعالیت های زنان در افغانستان در نهادهای دولتی و غیر دولتی در این سال گذشته و سالهای قبل از البته وضع شده، چقدر فکر میکنین که پیامدهای از این محدودیت های طالبان بر زنان، بر وضعیت اقتصادی زنان، مخصوصا زنانی که ناناور خانوادهایشان بودن و بیشتر میتونستن از طریق از او خانواده خود حمایت مالی بکنن، چقدر فکر میکنین پیامدهای ناگوار بر او خانواده گذاشته؟
خب من متاسفانه بازم از خود پلتفرم ارتباطی مال شما یکم شاکی هستم، صدای شما رو خیلی خیلی واضح نمیشنم، اما اونجایی که من متوجه شدم بحثی پیامدهای اقتصادی ناشی از محدودیت زنان شما میفهمین که در یک کلمه اگر خلاصه کنیم، ما میخواییم بگیم که افغانستان به یک بحرانی خواهد رفت که برای نسل‌های بعدی جبران کردنش کار ساده‌ای نخواهد بود. وقتی به لحاظ از دیدی خصوصی به مسئله نگاه میکنیم، محدودیت یا ممنوعیت کار و حضور زنان در نهادهای کاری و اکادمیک و آموزشی و مسابه فروپاشاندن نصفی از خانواده های نصفی از جمعیت افغانستان هست. و این کسایی میفهمه که در ساختار کار کرده و بر اساس دیتا و آمار و ارقام صحبت میکنه. ما میخواییم بگیم ما از صدها هزار زنانی که در گذشته به عنوان نان‌آور خانواده بود در حکومت قبلی با همه مشکلات که وجود داشت، حداقل یک جنبندی از وضعیت وجود داشت و او زنها نان میبرد برای خانوادهشون و اکنون برای از اونا که نان ببرن. این زنها مجبورن که تن بدن به یک سری انحرافات اخلاقی، راه غیر از آن هم دیگه وجود ندارد. خب کلیت امر ما میخواییم بگیم که یک نسل به یک تروما، به یک ناامیدی وحشتناک فرو برده خواهد شد با این روی که چون در 3 سال تجربه شد، ما دیدیم که بدترین بحرانی که امروز دامنگیری این نسل در افغانستان شده بحثی انگیزه و امید است. شما برین با مردم افغانستان صحبت کنید، از میان 100 نفر شاید 80 نفرشان نسبت به آینده کشور ناامید هست و این بدترین بحران است که یک نسل نسبت به یک سرزمین، نسبت به خانهشان ناامید شود و احساس تملک نداشته باشه و احساس تنفر پیدا کنه نسبت به آنچه که بالای اینا اعمال میشن از آدرس نظام حاکم. حالا در صورتی ما میتونیم مطرح کنیم که آن طرف یک تیم یا یک مجموعه، یک سیستم سیاسی پاسخگویی باشه که بیاین در یک گفتگو و استدلال کنن که اگر ما اینجا رو محدود کردیم، اینجا باز کردیم، اینجا این تسهیلات رو آوردیم، در صورتی که همچون چیز رو هم جایی نیستیم. ما فقط میخواییم بگیم که در سال 2024 سال فرمان های فاقد اعتبار حقوقی و حقوق بشری بود که این فرمان ها به مثابه تبر بر گلوی مردم افغانستان و خصوص زنان عمل کردند.
بله. خب آقای اخلاقی، شما نقش سازمان های بین المللی را و نقش سازمان هایی که بیشتر از حقوق بشر، حقوق زنان حمایت میکنن در این سال چگونه میبینین؟ آیا به قدر کافی تانستن از زنان افغانستان حمایت بکنن؟
خب سازمان های بین‌المللی، شما میفهمید سازمان های بین‌المللی مبتنی بر مناسبات یا بندبست های کلان سیاست در سطح نظام بین‌الملل عمل میکنه. روی کرد از اونا وقت از نیویورک یا از جنوا تعیین میشه، در بکگراند اونها دستگاه های سیاست کلان که تصمیم میگیرن اینا چگونه عمل کنه. از جمله شما عملکرد یونما رو در افغانستان میبینیم، متاسفانه عمل کرده منفعلانه دارن، یعنی عمل کرده که باید چند تا بیانیه بیرون از افغانستان هیچ دردی از زنان و مردم افغانستان دوا نمی کنه. ما به صورت کل در گذشته هم حضور سازمان های بین المللی در افغانستان آنگونه که باید مؤثر می بود نبود، ولی در این 3 سال فقط در قالب شعارهای بیرون از افغانستان وقتی که بیانیه هایشان را همیشه خوب است، ولی در عمل ما با توجه به وضعیت پیش آمده در افغانستان میبینیم که سازمان های بین المللی هم منفعل عمل کردن و سازمان های بین المللی هم در راستای پالیسی کلی طالبان عمل کردن. شما ببینید وقتی در یک ولایتی به طور مثال در ولایت نورستان یک سازمان بین المللی میخواد پروژه رو تطبیق کنه و باید از کانال مسئولان طالبان بگذره و تصمیم گیرنده هم طالبان است و هیچ مؤسسه اعتراض نکردن. این به معنی این است که هر آنچه که طالبان تصمیم میگیرند برای سازمان های بین المللی قابل قبول بوده، حتی اعتراضی هم نکرد و این مؤثریتش برای مردم عام، برای کاتگوری های به شدت آسیب پذیر خیلی کم هست، مگر آنانی که با خب حکومت حاکم همسو باشند در ولایت ها، همطور که در گزارش های قبلی از آدرس برخی سازمان های ما بین المللی هم ما شما دیدیم که خیلی از حمایت های بین المللی از کانال حکومت سرپرست طالبان و افراد وابسته به گروه طالبان در ولایت های مثلا مشرقی و جنوبی سپرده شدن. و اینجا میخوایم بگم که ما در گذشته هم یک نگاه مبتنی بر یک نگاه منتقدانه نسبت به عملکرد سازمان های بین المللی در افغانستان داشتیم بر اساس آمار و ارقام و فاکت های موجود، اما در این 3 سال متاسفانه حضور سازمان های بین المللی در افغانستان فقط در شعار خوب بود، ولی در عمل
بله.
خیلی خیلی بار سنگینی از روی دوش مردم افغانستان برداشتن است.
بله. سپاس. دیره مننه. اصولی سبز به عمومی در خزو در مشکلات و نورخوا عمومی پختن مطرکم. سره دیده چه در اونه چلویخ زر داله رو که کمیرانخ طالبانو در پاره؟ در نریوال و خصوصا در ملگر ملتون و راپورون پرلپسی خبری دل چه ورسته راپور که تقریبا یعنی غختن ایداوه چه تقریبا سبانده 2.5 میلیارد دلار افغانستان سره د مرست د پاره دوی غختنه وکړل، البته بشری مرست د پاره چې دبليو اف پی له طریقې نور مسؤوله طریقه یا نور ادارو د خوانه اړمنو کورنیو ته تقسیم شي، اما ورسره د ټولو مرست سره تر اوسه پورې بیا هم د افغانستان د فقر د لوږې او د غربت راپورونه کم نشو په 2013 کال کې. غواړم لاملونه تاسو نو پوښتم چې د دې لاملونه څه وو، اوله تر اوسه پورې بیا هم د فقر په 2013 کال کې فقر په افغانستان کې کم نشو. اصولي صاحب زما غږ اورئ؟ بله. ښه، فکر کوم چې اصولي صاحب سره بیا هم په اړیکه کې څه ستونزه لرو. اخلاقي صاحب که تاسو زما پوښتنه اوریدلی مهرباني وکړئ ځواب کړئ.
متاسفانه خود پلتفرمی که ما شما استفاده میکنیم امشب ما در قسمت دریافت صدای شما مشکل داریم، شاید آقای اصولی هم این مشکل داشته باشه، ولی امیدوارم که ما در جریان صحبت این مشکل حل شود. ولی چیزی که ما میخواییم از لابلای صحبت های شما گرشم متوجه آقای اصولی بود، ما به برخ از نام پرداختم که بازم میخواییم تأکید کنیم این است که ما در 20 سال گذشته با توجه به همه چالش هایی که وجود داشت حداقل یک صورت بندی از وضعیت عمومی مردم افغانستان صورت گرفته بود، اما با آن هم ما آمار افراد و اقشار آسیب پذیر در افغانستان در وقتی سازمان های بین المللی بخصوص در کنوانسیون های بین المللی رعایت می کردیم وحشتناک و فاجعه بار بود. اما در این 3 سال شما میبینید که همه چیز سانسور هست، همه چیز در کنترل حکومت سرپرست طالبان هست، واقعیت ها آنگونه که باید واقعیت ها انعکاس داده نمیشود و فقط تنها چیزی که از آدرس حکومت سرپرست طالبان را همیشن تلاش بر این صورت میگیره در کابل یک نشان بدن اینجا یک نظامی حاکم است که مقتدر است، بر وضعیت امنیتی کنترل داره، بر وضعیت اجتماعی کنترل داره و این در واقع در زیر پوسته شهر، زیر پوسته این مملکت فاجعه ناشی از فقر دما از روزگار خانواده های مردم افغانستان در آوردن. شما وقتی در کابل تماس میگیرین، صحبت میکنین، یا مستندها را از کابل میبینید، یا حداقل در قالب یک ارزیابی آنلاین میخواید کار را انجام بدید، ما میخوایم بگیم که من نسبت به آینده افغانستان خیلی خیلی
دیرم
نگرانی
من
و
نه
بیشتر میشه و بیشتر میشه.
اخلاقی سب خبرم پا گل بدله او بخی اصولی سب را سر پا لین کده خدای دیو که چه اوز زمان غا گاوری زبا پختانه بیا لنده مطرکم. اصولی سب پا 2040 رشتم کال که سر لده چه ده طالبان ده واکمانه نه وروس ده فقر ده بیکاره ده لوگه راپورونه دیرو زکه کدرونه فرار یا ده نور مسائل طول تاسو پی پویا سی وقت کم ده غالما چه پختانه زر مطرکم. ارسه چه عوامل دی غواړو چې تاسو نه پوښتو د څلوېخ زره ډالرو په اونۍ کې طالبانو ته د تسلیمېدو د ځینو نورو مؤسسو د خوا مرستې دا کمې نه شوې طالبانو ته، اما د نورو کلونو په پرتله بیا هم مرستې ډېرې غوښتل کېږي افغانستان ته. د فقر او د لوږې راپورونه پرله پسې بیا هم خپرېږي او بدترین کال بیا هم ښودل کېږي د اقتصاد له نظره، سره دې چې طالبان ادعا کوي چې صادرات ډېر شوي دي، عواید په ځینو برخو کې ډېر دي داخلي عواید، اما بیا هم د لوږې او د فقر راپورونه په هغه لوړه کچه باندې خپرېږي. د دې علتونه څه دي؟
خا موږ او تاسو افغانستان پیژنو. د افغانستان خلک د تاریخ په اوږدو کې کوشش کوي چې اکثریت یې د حکومت سره کار پیدا کړي او معاشونه واخلي، ځکه په خصوصي سکتور کې دومره امکانات نه وو چې افغان ولس ته د کار زمینه برابره کړي. دا د تاریخ په اوږدو کې دا مشکل شتون درلود. په اوسني وخت کې هم په اخرو درې کلونو کې د امارات په وخت کې هم هغه حکومتي اکثریت مامورین چې د جمهوریت په وخت کې معاشدار وو او یا هم خارجي بیرونی موسسات سره وو، اکثریت یې شړل شوي دي او پر ځای باندې طالبان او د دوی د صفوفو ملګري ځای په ځای شوي دي. یو علت دا دی چې د ولس په بیچارګۍ او اقتصادي وضعیت د خرابوالي لپاره موږ ویلی شو. دویمه مسله ډیره مهمه دا ده چې د جمهوریت په وخت کې د 2001 کال نه تر 2021 کال پورې موږ د عادي افغاني بودیجې ترڅنګ همین کشافي او هم نړیوال نوري پیسې لرلې چې افغانستان ته براتلې. هغه په هفته کې 40 میلیونه نه بلکې ډېرې پیسې وي. تر ها موږ په انکشافي بودیجه کې تقریبا 3 میلیارد ډالر لرل، 2.2 میلیارد ډالر خارجي کومکونه وو، که هغه د افغانستان د دولت له لارې وو او هغه که د بهرنۍ مؤسساتو له لارې مصرفېدل، بنان هغه هم په دې باندې په هغه وخت کې تاثیر ګذار وو چې د خلکو ژوند ورسره ښه شي. په اوسني حالت کې 40 میلیونه ډالر زه فکر نه کوم چې ټولې پیسې د ولس اقتصادي ضرورتونه رفع کړي. دا ولس ورځ تر بلې بېکار کېږي، اقتصادي وضعیت خرابېږي، ځکه هغه پیسې چې په خواوې افغانستان کې اوس کته پورته کېږي نه. دوکاندار دغسې، موټروان دغسې، بیچاره سبزي فروش، میوه فروش، د ټولو کاروبار خرابېږي او دوی کوشش کوي اصلا په افغانستان کې دا د خریدارۍ په اصطلاح د موږ او تاسې د افغان ولس د خریدارۍ امکانات کمیږي ځکه پیسې نشته. دویمه مسله چې نه باید د سترګو وغورځو، آشنا صاحب، هغه ډېره مهمه ده. په 2024 کال کې هم افغانۍ خپل ارزښت وسات. د دې ترڅنګ د سرپرست حکومت دوه مسلې باید وسایل شي. یوه مسله دا ده چې که په افغان ولس باندې ډېر فشار هم دی، دوی مالیات راټولوي او هغه انکشافي پروژې چې د جمهوریت په وخت کې، حتی د کرزي صاحب په وخت کې پیل شوي وي، چې مثالونه یې ویلی شو، نن هغه د پاکستان بند افتتاح شو چې د بنسټ ډبره یې کرزي صاحب ایښې وه او په هغه وخت کې بودیجه ورته پیدا کړې وه. داسې موږ ویلی شو، آشنا صاحب که ماته اجازه راکړې یو وخت ولس پوه شي، دغسې ګوري تاسې د پاشدان بند چې تقریبا 112 میلیونه ډالرو پروژه وه، د یو طرفه ایران هم کوشش کاوه چې دا پروژه تکمیل نشي، دوی دې ته پیسې پیدا کړې او هغه بند همدغه اوبه راټولې شوې. همداسې شاید په نورو انکشافي پروژو کې دولت د خپلې بودیجې پیسې ورکړي چې دا د ستایلو ده، اما نواقص هم موجود دي. یو مثال چې په هغې کې لوی فساد موجود دی، تاسو وګورئ په جمهوریت کې د برېښنا ریاست یو خصوصي شرکت چې دا ټول مسائل په اقتصادي وضعیت د افغانانو تاثیر گزار دي. یو خصوصي شرکت د برق لپاره میټرونه راوړي وو په هغه وخت کې چې دولت باید قرارداد ورسره وکړي زړه میټرونه ټول ټول شي، دغه نوي میټرونه چې په هر رقم وي دغه د یو خصوصي شرکت څخه خلک خریداري کوي، په دې کې بیا سهم معلوم وي او په هغه وخت کې هم کوشش کېده چې د برېښنا رئیس په یو فیصدۍ باندې شرکت پیدا کړي، اما دا هغې مخه ونیول شوه. طالبانو د برېښنا ریاست کې لوی یو فساد شوی ده چې د افغانستان د وګړو څخه په خاص ډول د کابل د اوسیدونکو څخه زاړه میټرونه ټولوي او په ځای باندې پښتونستان ورته لیږي چې د یو شرکت نه باید د $300 په مقابل کې یو میټر خریداري کړي او دغه پیسو کې بیا ځینې چارواکي او شرکتونه سره سهیم دي. دغه فساد روس په جمهوریت شتون لري چې دا بیا په اقتصادي وضعیت باندې د افغانانو په جیب باندې هم مستقیما تاثیر ګذار.
مننه، دا ټول واضح خبره ده چې په اقتصاد باندې تاثیر لري. غواړم یو لنډ ځواب په دې برخه کې بلم تاسو نه ترلاسه کوم. تاسو د مالیاتو د ټولولو خبره یا موضوع ذکر کړل، سره د دې چې د مالیاتو په ټولولو کې زمونږ افغانان ډیر زیات شکایتونه لري. د امریکا غاک د ساسو غاک خبرونه ته هم دوی زنګونه وای چې مالیات په تعادل یا په هغه شکل چې عاید وګوري چې یو افغان څومره عاید لري چې به مالیه ورنواخلي دا تعادل دوی په نظر کې نه نیسي. په صورت په خوا چې په افغانستان کې سرمایه گذاری کېدل د خصوصي سکتور برخه ته غواړم نظر واچو، یو علت دا و چې نامنی خودل کېدل چې خلکو ډیره سرمایه گذاری نه کوله سرمایه گذارانو، اما اوس چې نسبی امنیت داوا هم کیږي او خلک هم راضی دي تر یو حده پورې چې په افغانستان کې امنیت دی، ولې هغه څه چې لازم ده سرمایه گذاری نه کیږي په افغانستان کې؟ ځکه چې دا خو هم د اقتصاد یو مهمه برخه ده، هم دا اوس هم خصوصي سکتور ډیر فعال ده او اما کوئی کار کې سره دي چې شکایتونه لري د طالبانو د ملاتړ نه یو څه ناراضه دي، اما بیا هم خوشاله دي چې خصوصي سکتور فعال ده. نو ولې سرمایه گذاری هغه څه چې لازم ده نه کیږي؟
د نړۍ په کچه په هغه مملکتونو کې چیرته چې قانونمن دولتونه شتون لري هلته او امنیت هم راوستي وي هلته سرمایه داران زی او سرمایه گذاري کوي. په افغانستان کې بدبختانه ولسمنه لای قانونمند دولت مشروع دولت تر اوسه پورې نشته ده. دغه دولت امارت اسلامي ده، امارت اسلامي هم تر اوسه هیڅ نوه مشروعیت د ولس څخه نه دی اخیستی. 40 میلیونه ولس تر اوسه په حکومتدارۍ کې سهیم نه دی. همدغه اساس باندې افغان تاجران کوشش کوي چې خپل سرمایه په افغانستان کې ونه ساتي او باندې نه کی. حتی اکثریت تاجران زه پیژنم چې بیرون ته خپل سرمایه وباسي. علتونه دا دي چې په افغانستان کې قانونمن مشروع دولت نشته، پر راتلونکي باندې باورمندي شتون نه لري. اختلافات، سیاسي اختلافات هم د نړۍ سره، د نړۍ د دولتونو سره او د افغانستان د سیاسي قشر ترمنځ هم لیدل کیږي. اوم دا علت یې دغه دی ترڅو افغانان او ځینې نړیوال سرمایداران زړه خنه کې چې په افغانستان کې لوی سرمایه گذاري وي.
ډیر مننه اصولي صاحب. فرخنده جان، فکر کوم د ویلاند د مې وخت را رسیدلې دی. بیرته به بس اخلاقي صد سره دوام ورکړو.
اتصال زموږ استاسي پيوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري. ستاسي پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
قدر مون اوریدونکو درنو لیدونکو، بیا هم د خبرونه اوریدو او لیدو ته خره خلاص.
بله، خب بازم با آقای اخلاقی ما پرسش خدا آغاز میکنیم. آقای اخلاقی، در جریان سال 2024 رسانه ها و مطبوعات در افغانستان با فراز و نشیبای زیاد روبرو بوده و در کل محدودیت هایی که در بخش های دیگه وجود داشته در بخش رسانه ها هم بیشتر بوده. اکثر رسانه ها مجبور شدن که مسدود شوند، کارمندایشان مورد لاتکوب و شکنجه قرار گرفتند. شما چگونه بررسی میکنین؟ چقدر رسانه ها در سانسور قرار دارن؟ چقدر فکر میکنین که محدودیت های روزافزون بر رسانه ها در افغانستان باعث میشه که واقعیت ها برملا نشه و آنچه که بر زندگی روزمره افغان ها در داخل افغانستان میگذره مردم جهان از او خبر نشن؟
من متاسفانه خیلی خیلی دقیق متوجه صدای شما نشدم، ولی خب من نمیخوام که این مشکل از کجا هست، ولی روی هم رفته
همکاران ما تلاش میکنن که این مشکل برطرف کنن. در کل آقای اخلاقی، اگر صدای ما را اندک هم دارین، وضعیت رسانه در افغانستان در سال 2024 را چگونه بررسی میکنین؟
خب سال 2024 همونطور که در ابعاد مختلف آقای اصولی هم بخشت اشاره کرد، برای مردم افغانستان سال بعدی بود. برای رسانه‌ها و رسانه‌گرها من می‌خوام بگم که نسبت به سال 2003 هم فاجعه‌بارتر بود، به دلیل اینکه ما وقتی هر سالی که از عمر حکومت طالبان گذشت، ما شاهدی وضع محدودیت‌ها و سانسور بیشتر و تحکم بر آزادی بیان در افغانستان بودیم. در سال 2024 فرمان‌های وحشتناک از جانب رهبر طالبان‌ها صادر شد و این فرمان‌ها باعث شد که ده ها رسانه بر اساس آمارهای دقیق بیش از خب نمیخوایم آمار را ارائه کنیم، ممکنه کم زیاد شد، ولی رسانه های زیاد بر اساس فرمان مسدود شد و رسانه هایی که بازم هست شما میفهمید که اونا تبدیل شدن به یک میز خطابه و به یک تریبیونی برای گروه طالبان، به دلیلی که حتی در پالیسی نشراتی هر رسانه یا رسانه های مستقل هم باید مسئولان طالبان نظارت داشته باشه و اینا باید مجوز بگیرن و این که چی بنویسن چی بگوین از کجا تصویر بگیرن، به نظر من این که رسانه نشد. یعنی ما نمیتونیم در افغانستان ادعا کنیم که در افغانستان رسانه ها وجود، رسانه های آزاد وجود داره. اصلا وجود نداره، به دلیل اینکه ما یک تعریف داریم از رسانه های آزاد، یک سری مؤلفه ها و عناصر مشخص به تعریف دی وجود داره، اما در افغانستان نیست. بدتر از آن برای بخصوص برای خانم ها و زنان رسانه‌گر در افغانستان که با وضع محدودیت های بیشتر سری بالای از این خانم ها از رفتن در رسانه ها ممنوع شدن یا نتونستن بران با او پالیسی که وضع کرده بار کنن. خب ما در مجموع وقتی با سانسور رسانه‌ای در افغانستان روبرو میشیم، در واقع بر راحتی میتونیم مقایسه کنیم وضعیت افغانستان را با کشورهای نظیر کره جنوبی و شاید کره شمالی و برخی از کشورهای معدودی در دنیا وجود داره که یک نظامی هست، یک حکومتی هست و هر آنچه هم که میگوید مردم مکلف است از او پیروی کنه و مردم هم حق ندارن یا رسانه ها هم حق ندارن که خلاف او پالیسی چیزی بنویسن. یعنی ما میخوایم بگیم که یک چهار دیواری هست که نامش بگذاریم افغانستان و در درون از او یک آدم استاده با یک شلاق و یک جماعتی هم در یک جا نشسته هست و هران جگه این شلاق دار میگوین اونها عمل کنن. ما در حوزه آزادی بیان متاسفانه دستاورد بسال دستاورد امید بخش برای یک نسل در افغانستان بود. فروپاشی این دستاورد برای حداقل برای نسل فعلی افغانستان فاجعه بار است که یقینا پیامدهای از این تا سالهای متمادی ادامه خواهد داشت.
من نه اخلاقی سب اصولی سب تاسنام نظر اخلو، البته په هر مورد که کیدیش چې سړی په ورځ باندې باسو کې ساتونه خلا پرې ده، خو فقط وخت په نظر کې نیسو د رسنې وضعیت څنګه په 2023 کال کې. البته د خبریالانو د ملاتړ د مرکز روسي راپور چې تقریبا یو درې ورځې مخکې خبر شو، په هغه کې 2023 کال نظر 2023 کال ته ډیر یو متشدد کال خودل شو چې د رسنیو په وړاندې تاوتریخواله، د خبریالانو په وړاندې تاوتریخواله، د رسنیو د بندیدو ډیر مرکزونه بند شوي، یو متشدد کال خودل شو. نو سره د دې چې لکه د خوځو په وړاندې چې محدودیتونه وضع شوي دي، په اقتصادي برخه کې، په هره برخه کې نړۍ خپل غبرګونونه ښودلې دي، هیوادوالو خپل غږونه اوچت کړي دي، د رسنیو د ملاتړ راپورونه خپاره شوي دي چې پکې غبرګونونه ښودل شوي. اما د نور مواردو په څیر دې باندې هم طالبانو سترګې پټې کړې، لا مشدده تشدد نه کار واخیسته، د خوځو غږ بند شو، د خوځو تصویرونه بند شول. البته د ژوندۍ موجودات او عکسونه او تصویرونه دا بند شول، د یو کلبان اساس نظر څه ده؟ د رسنۍ او د ازادۍ د بیان د ازادۍ له نظره افغانستان په 2023 کال کې کوم لور ته لاړ؟
آشنا صاحب، زه اته کاله د فرهنګي کمیسیون د ولسي افغانستان د ولسي جرګې د فرهنګي کمیسیون رئیس پات شوم، او هلته زه درسنوی د کمیسیون درسنوی د تخته د کمیسیون لپاره هم موږ یو غړی معرفي کړی وو، او په دغه اړه باندې زه غواړم خپل نظر څرګند کړم. او منم چې د 2021 کال پر اتک سره افغانستان د پاکستان او ایران په قطار کې د رسنیو په بخش کې قرار لري، ځکه په پاکستان کې هم رسنۍ سانسور دي او په ایران کې هم، اوس په افغانستان کې هم ازل قیاس دا مسله دوام لري. بلې، و تصاویر بند شوي دي چې دا مسله ظلم او جفا ده، او همدا ډول په ځینو مواردو کې رسنۍ اجازه نه لري چې د افغان ملت او د تاریخي او ملي افتخاراتو د ساتنې لپاره غږ پورته کړي. خو په یوه مسله کې زه د امارات سره همغږی یم، هغه دا چې د جمهوریت په وخت کې دغه د بیان ازادۍ څخه سوء استفاده کېده، قوانین نقص کېدل، او حتی خلکو جرأت کاوه چې نارې ووهي چې موږ افغانستان نه منو، افغانیت نه منو، افغانستان، یعنی بنان دا د رسنوی دا د بیان ازادي نه، بلکې دا د قوانینو نقص و چې په هغه وخت کې بدبختانه د دولت لخوا د حکومت لخوا رسیدګي ورته نه کېده. په اوسني حالت کې دا هغه مسایل کنټرول د رسنیو لپاره بد کال و، ځکه د رسنیو لپاره هغه امکانات چې د جمهوریت په وخت کې و په اوسني حالت کې نشته دي. د خوست ولایت څخه نیولې د غرغش تلویزیون او راډیو موږ یادولی شو چې وتړل شول، همدا ډول تر قندهاره، قندهار نه نیولې تر مزارت، مزار نه تر کابل پورې ډېرې رسنۍ محدودې شوې دي، بندې شوې دي. علتونه یې هم اقتصادي مسله ده او هم فشارونه دي. خو د فشارونو مسله که دوی حاکم سرپرست حکومت غواړي چې شریعت سره برابر کړي، هغه ډیره ښه خبره ده، اما اول د شریعت په هغه چوکاټ کې چې څنګه په نور اسلامي نړۍ کې شتون لري په همغه ډول برابر کړي. موږ ته په افغانستان کې د ځان لخوا شریعت نه راخودل کیږي، ځکه په هیڅ اسلامي هیواد کې نجلۍ د مکتب او پوهنتون نه راګرځول شوی. په حجاب کې، په اسلامي حجاب کې هر نجلۍ حق لري چې لاړه شي مکتب ووایي، پوهنتون ته لاړه شي. بنان کله چې دلته یو لوی نقص د شریعت صورت مومي، بیا نو خلک شک کوي چې په رسنیو کې هم ځینې موارد دي.
اصولي صاحب ډېره بخښنه، خبرم په ګل بدله. یوه پوښتنه لرم، کلن ځواب راته مهرباني وکړي. تاسې د جمهوریت د وخت د رسنیو باندې په یو مورد کې چې خلکو مثلا وطن اته نه منه، د افغانستان نوم نه منه، یا وطن یا هر لیدلور چې تاسو لره تاسو دا خبره وکړه، فکر نه کوئ چې هغه یو دیموکراتیک نظام او د بیان د ازادۍ چې د دیموکراتیک نظام یا د دیموکراسي یو ډیر مهم اصل دی، هغه په کې مراعات کېده؟ په مقابل کې کچا دغه د بیان د ازادۍ نه سوء استفاده کوله، په مقابل کې جواب هم دا غوی حق، په مقابل کې داسې ډلې هم وی چې بیرته ورته جواب ورکاو. اما دا فکر نه کوي چې نن کا هر څه ویل کیږي بیرته څوک جواب ګوي نه دي، بیرته د طالبان څوک نشي نقد کولای، طالبان تاسو اجازه نه ورکي چې د دوی نظام کې چې هر خلای دوی وننګي، الدا چې مطبوعات د اصلاح سبب ګرځي. د دنیا په هیڅ ملک کې د سه هواد بر نه ای چې خلک په انتقادونه کې او حکومت په ځای انتقاد ونه مني، اما دوی په ځای او په ځای هیڅ ټول ته په یو سرګه ګوري نه مني.
زه موافق یم په اوسنی حالت کې د نقد حق اخیستل شوی دی. په اوسنی حالت کې هغه مرجع چې د ولس غږ پورته کې هغه شتون نه لري. د رسنیو سره هم چلند بد ده په دې مسله کې. اما په یوه مسله کې زه ستاسو سره موافق نه یم چې وایي جمهوریت یو ډیموکراتیک نظام و. بلې، ډیموکراتیک نظام و، اما په ډیموکراتیک نظام کې اساسي قانون نقد د خپل جرم ده. کله چې د اساسي قانون نقد صورت مومي، دا جرم و. کډلو هم شتون درلوده، حکومت هغه اشخاص او ډلو ته جزا نه ده ورکړې چا چې افغانستان نه منه او یا هم افغانیت نه منه او یا هم د ملي سرود پر ځای باندې نور سرودونه اورول کېدل، دا هم جرم و. او په اوسني حالت کې هم د طالبانو لخوا که په زور باندې یو څوک بندي کیږي چې د دوی ځینې کړنې نقد کی، په جمهوریت کې کړنې نقد کی ډېره ښه خبره ده، اما د ملي او تاریخي افتخاراتو او د هغه هیواد په مقابل کې غږ جګول د خیانت ده. تاسو په امریکا کې قرار لرئ، هیڅ وګړی په امریکا کې هیڅ ډله حزب نشي کولای چې یو بل ملي سرود وغږوي، یو بل بیرغ پورته کړي او هلته راشي وایي چې زه امریکا نه منم، غواړم چې بیرته مکسیکو په دغه په کالیفورنیا کې.
بله اصولي صاحب، چې بس بل خواته لاړ نشي. د افغانستان په څیر یو ټولنه چې پوهاوي ته خلک ضرورت لري، لوستي خلک پکې د نالوستو په مرتبه لوستي خلک کم دي، تر کلو باندو پورې د رسنیو غاک رسول، د خلکو غاک رسول، خلکو ته پوهاوی رسول، چې تقریبا رسنیو ورته یو مکتب غونډه شوی، د رسنیو دا رقم سانسور چې دا اوس وجود لري څومره تاوان رسي یو هیواد لکه افغانستان؟
کاملاً په افغانستان کې اشد ضرورت دی چې رسنۍ حمایت شي، د قانون په چوکاټ کې رسنۍ حمایت شي، اقتصادي امکانات تر څو پرې خودل شي چې وګړو ته په کلیو او بانډو کې د قانون د پوهاوي د حکومتوالۍ په اړه باندې افهام او تفهیم وکړي. اما بدبختانه د حاکم سرپرست حکومت لخوا هغه مراجع چې د حکومت د سمون په طرف بیایي هغه ټول مراجع د منځه وړل شوي دي. د ملا لخوا قدرت انحصار شوی دی او دا انحصار د دوی لخوا جابرانه دی، دا هیڅ د افغان وګړي ته د منلو نه دی.
ډیره مننه تاسو نه. بیا هم د خبرونې بلې برخه ته زمي روانیو کې فرمایئ.
خب درې بخش رسانه ها از آقای اخلاقی میپرسیم با توجه به صحبتایی که آقای اصولی در مورد چالش ها و در کل مشکلاتی که در سال گذشته، در سالی که البته در اخیرش قرار داریم، وجود داشته در افغانستان صحبت کردن، شما نقش سازمان های حمایت کننده رسانه ها را که بیشتر از در جریان یک سال گذشته و یا در کل حکومتداری طالبان در افغانستان و محدودیت ها و سانسور هایی که در افغانستان بر رسانه گذاشته شده چیگونه میبینین؟ آیا توانستن برای حقوق خبرنگاران و رسانه ها در افغانستان که در 20 سال گذشته یکی از دستاوردهای بزرگ جمهوریت محسوب میشد، چقدر نقش را بازی کردن که بتانن از رسانه حمایت بکنن، از خبرنگارهایی که در محدودیت قرار گرفتن، تعداد زیادش از افغانستان خارج شدن و تعداد هم که باقی ماندن با خودسانسوری مواجه هستن، مبادایی که مورد شکنجه و لطکوب قرار بگیرن خودشان خودسانسوری انجام میتن. نقش سازمانهای حامی خبرنگاران و رسانه را شما چیگونه بررسی میکنین در سال 2024؟
ببینید، سازمان های حامی رسانه ها زمانی میتونه در هر کشوری، حالا چه افغانستان یا هر کشور دیگه، میتونه نقش مثبت داشته باشه در راستای حمایت که او در یک محدوده به اصطلاح مبتنی بر یک مشروعیت به تعبیر آقای اصولی کار کنه. شما ببینید طالب ها از روزی که آمدن تا همین اکنون هم روی کردشان همون دفاکتو بوده، یعنی مرجع پاسخگو که به اصطلاح وقت خبرنگار در حکومت می شود طالب ها کسی را محاکمه نمی کنه، به دلیل از اینکه اصلا نظم آهنینی که ایجاد کرده اجازه نمیده محاکمه شود. با ما خاطر سازمان های بین‌المللی در داخل افغانستان هیچ اثرگذاری برای حمایت از رسانه ها و رسانه‌گرها نداشته متاسفانه. ما در و همین خاطر است که ما در افغانستان دستاوت بساله در کنار آنچه که آقای اصولی شانه کرد با یک بخش از صحبتهایشون من موافق هستم، با یک بخشی کوچیکش نخواهید نیستم، اما یعنی می دستور به ساله با یک اجحاف وحشتناک بیرحمانه طالبا در 3 سال فروکش کرد. دلیلش همی بود که خب اونجا مرجع وجود نداشت، اونجا مشروعیت وجود نداشت، پاسخگویی وجود نداشت و این طرف هم سازمان های بین‌المللی هم اونطور که ما در آغاز عرض کردم خدمت شما بر اساس یک بندوبستی از قبل تنین شده در مناسبات و امدلی بار در افغانستان آمدن و هیچگاهی اونا هم در داخل افغانستان اگر شما شنیده باشید، من که نشنیدم که یک روز یک کدام مسئولی سازمان حمایت از رسانه ها در کابل یک کنفرانس مطبوعاتی گرفته باشه و علیه طالب ها اعتراض کرده باشه و از رسانه های حمایت کرده باشه. این چیزی وجود نداره و نمیتونه داشته باشه، به دلیل از اینکه ما میفهمیم که در طالب ها چی نظم حاکم هست از آدرس حکومت سرپرست طالب ها. اما در بیرون چرا؟ در بیرون برای رسانه‌ها و رسانه‌گرهای در تبعید کارهای صورت گرفته، یک چنین انسجام و هماهنگی میان رسانه‌گرها در تبعید شکل گرفته. ما شاهد ظهور برخی رسانه‌ها در حوزه افغانستان هستیم که خب تأثیرگذاری از این نسبت به آنچه که در کابل رسانه‌ها عمل می‌کنه مخصوص در روی مردمی که با روزمره با حکومت طالب ها، با نظم حکومت طالب ها، با وضعیت موجود روبرو هست تاثیر گذارشون کمتر هست. ولی ما در افغانستان من میخوایم عرض کنم که آنچه را که ما روشان بحث میکنیم اینا در واقع شکلیات است، اینا اصل نیست. و باور من آنچه که در افغانستان در حال فروپاشی هست نهادها هست، یعنی اصل نهادها هست، مثل که او بیس هست و پایه هست و او مادر هست، نهاد فرهنگ، نهاد آموزش، نهاد اجتماع، در واقع گسست های اجتماعی که اگر در گذشته کمتر وجود داشت بیشتر شده. اگر در 20 سال گذشته با همه چالش ها، بحران ها و مشکلاتی که وجود داشت، تلاش اگر صورت گرفت که اونا کمتر شد، اگر کمتر شد یا نشد، اما در دوره طالب ها این گسست ها و این درس های اجتماعی، این بحران های اجتماعی به شدت افزایش پیدا کرده و مخصوص در حوزه نهاد فرهنگ و آموزش. شما میدونین زیربنای یک کشور نهاد فرهنگ و آموزش متاسفانه طالب ها بدترین رفتار در قبال نهاد فرهنگ آموزش کردن که نمونه بارزشان شما میبینید محمد الجولانی و شما سوریه در واقع یک آدمی که در گذشته در لیست سیاه آمریکایی ها بود و به عنوان یک تروریست بود، القاعده بود، خب در واقع یک هویت شبه طالبانی داشت و به شدت خشنتر از طالبان.
بله.
اما سوریه آمدن و گفتن که وضع سوریه با افغانستان فرق میکنه، در افغانستان وضعیت قبیلوی حاکم است و سوریه با تمدن بوده. در داشته اینجا ما میخواییم بگیم که این ای فاجعه است که مثلا لکنک است و دامن افغانستان و نسل های بعدی مجبور است که بهای
یک جان سپاس
دیره مننه. فرخونده جان فکر کن بیام یو لنده وقفه اخلو بیرتا درنو ملمنو تر اگر
یک موضوع چند زاویه. ویژه برنامه جدید صدای امریکا، بررسی و تحلیل موضوع داغ هفته از زاویه های مختلف. تماشای این برنامه را هر شنبه شب از ساعت 6 تا 6:30 دقیقه از چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست و صفحات اجتماعی صدای امریکا فراموش نکنید.
با ادامه برنامه روک و راست یا سپین خبری خوش آمدین.
بله، بیا هم البته در خبرونه و روسته شیبی دی کمال نصر اصولی سب سر بحث ادامه آرکب. اصولی سب در بحثونونه ساس در نظر و در اخلاقی سب در نظر او پر طولی زتوگه در نریوال و اخبرگونونو او در افغانانو در افغان مبسیرونو در تبسیرونو پده دوم را وقت که او در راپورونو لقرار چه خبریگی داس جوتیږي چې د طالبانو محدودیتونه ورسره بلې په څو مواردو کې چې د بشري حقوقو نقص د نجونو تعلیم دی، اقتصادي برخه ده د کې ورسره بلې بحرانونه ډیریږي، خصوصا د رسنوي موضوع چې تاسو ذکر کړل. خو د دې ټولو مسایلو سره سره چې دا په ځای پریدو، تر اوسه پورې ځینو هیوادونو طالبانو سره غیر مستقیمه اړیکې ساتلې دي، اما په 2023 کال کې 2023 کال تیر شو، 2023 تیر شو، 2023 تیر شو، ولې تر اوسه پورې په 2023 کال باندې تیر شو، اما طالبان حکومت په انزوا کې پات شو، تر اوسه پورې د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه پیژنده.
ښه، مختلف دلیلونه لري. یو عمده دلیل دا دی لکه مخکې چې ما وویل چې قدرت د ملا له خوا انحصار شوی دی، تنها حکومتداری ته ملا ته اجازه ورکړل شوې ده، چې دا هم نړیوالې ټولنې ته د منلونه ده او هم ځینو همسایه ممالکو ته، حتی د دوی ملګریو ته چې نن روسیا او چین دي، هغوی هم په دې ډول حکومتولي نشي منلی. دویمه مسله، تر اوسه قانون شتون نه لري، هغه قانون چې د هغې له مخې افغان فیلی سرپرست حکومت ته مشروعیت ورکړل شي. په افغانستان کې زموږ تاریخي سمبول د دې قانونمندۍ لپاره چې د تاریخ په اوږدو کې شتون درلوده، د ملت لویه جرګه وه، دغه لویه جرګه شتون نه لري. دوی د علماو شورا را وغوښتله چې الته د دوی امیرالمومنین هم راغی. دغه امیرالمومنین د طالب ډلې ته د منلو وړ دی، اما څلور څلوېښت میلیونه ولسته څومره چې موږ د ولس سره په رابطه کې یو، د امیرالمومنین په سترګه ورته نه کتل کېږي. که ورته ویل کېږي هم د امیرالمومنین نوم ورته اخیستل کېږي، یا به د ډار مسله وي او یا به د زور مسله وي. بنعن حکومتونه او دولتونه په زور نه کېږي. کله هم چې دولتونه د ولس د خوښي شي، په هغه صورت کې نړیوال هم کوشش کوي، هڅه کوي چې په رسمیت یې وپیژني. دویمه مسله ډیره مهمه ده چې هغه د افغانستان دولت، د افغان فیلی حکومت، سرپرست حکومت، نړیوال روابط په نړیوال سټیج باندې تر اوسه پورې افغان دولت لکه څنګه چې د افغان ولس هیله ده نمایندګي نشي کولای. دا اوله مسله د دویمې سره تړاو لري. دریمه مسله دا ده چې نړیوال سیاست ته که امریکایانو سره قطر کې کېناستل تفاهم نامه امضا کړه، روسانو کوشش وکړ چې دوی سره صرف دغه انډیوالي وساتي، ځکه د دوی د کړنو له وجې نه غوښتل. هلته خلک دي
بله ساس خبرې ډېرې بله ساس خبرې مونږ ته د قدر وړ دي په ډېرې بخنه سره، چې وخت ډېر کم دی. فقط یو دقیقه کې ځواب راکړئ، بیا یو دقیقه به اخلاق سپته مور کو چې د پوښتنې ځواب ورکړي. مهرباني وکړئ دا وایي چې طالبان تر اوسه پورې نړۍ سره تعامل ته ونه رسېدل او نړۍ ډېر هیوادونه د طالبانو سره. 2015 کال ته څه هیله شته؟
زما هیڅ نوې هیله نشته چې طالبان به د نړۍ سره تفاهم ته رسیږي. تر هغه وخته پورې چې په افغانستان کې قانونمند ولسمنلی دولت، هغه دولت دولتداری چې د قانون له مخې منځته راشي رامنځته نه شي، نړیوال به د دوی سره تفاهم ته لاره هواره نه کړي. او که کوم حکومت هم د روسیې په شمول باندې دوی په رسمیت پیژني، هغه به د نړیوالو په نړیواله کچه د امریکا او د روس، د چین او د انګلستان د روابطو په نتیجه کې چې یو به قصدن زی انډیوالي به کوي، په رسمیت پیژندنه به کوي، او بل به مخالفت ته هڅیږي. بنان دا ډول روابط د افغان دولت لپاره او افغانستان د خلکو لپاره بیا په ګټه نه دي.
خب سوال ما بسیار مختصر از آقای اخلاقی هم میپرسیم. با توجه به تمام نگرانی هایی که کشورهای همسایه و کشورهای منطقه در مورد وضعیت افغانستان داشتن در کل حکومت داری، و هیچ یک از کشورهایی که حتی نزدیک به طالبان بودن این کشور و حکومتشان به رسمیت نشناختن، باز هم تعامل خود را با حکومت طالبان ادامه دادن و بر اساس برخ گزارش ها تا افزایش پیدا کرده در سال 2024. دلیل از این را چی میدانین که حتی کشور روسیه افغانستان را و کسایی که در لست سیاه بودن و در لست تروریستی بودن افراد طالبان را از او هم حذف کرده، دلیلش را شما چی میبینین؟
من بسیار کوتاه میخوام عرض کنم که همونطور که در آغاز خدمت شما اشاره کردم، آقای اصولی بسیار جنبندی خیلی خوب داشت. طالب ها سال 2024 بسیار یک شانس کلان داشت با توجه به بحران‌های جدی در سطح کلان وجود داشت. مسئله اوکراین، بحران خاورمیانه عربی، اسرائیل و غزه و خیلی از چالش‌هایی که در سطح کلان وجود داشت، این باعث شد که یک فرصت بسیار خوب برای طالبان داده شد و یک شانس خیلی خوب که از او اگر میتونست استفاده کنه، طالب ها میتونست با قوام رویه سنتی شکل تدویر یک لوی جرگه.
پدیر بخانه چه در خبرمان وقت ام دوم رو اخلاقی سب او در اصولی سب ندزلوی لکومی منه نکو چه پده مهم بس که در کال پر روسته اولست برخوا وقتا دوی تا خنوه کال غارو خبرمان پندیزی پای تا ورسیده. الله من
شب و روزتان بخیر.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غږ خبریالان مو د واشنگتن له استودیوګان
څخه سلامونه ستړي مشي.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیب یم.
زه ګالیا رانا نورستانه یم.
زه احسان لاریب زیم.
د سیمې او نړۍ په وروستیو حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبریالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستی حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستیو پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پینټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درخایي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نوري نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایل